لنډ خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس په اجمل تورمان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکل دي.
نن بیا هم کابل چاپ ورځپاڼو تر ډیره د ولسی جرګې د کار د دوام د څرنګوالي په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي چې د اساسي قانون له مخې نن د ولسی جرګې د کار وروستۍ ورځ ده، خو ولسمشر په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. سرنوشت په خپله سر مقاله کې لیکلي چې داسې ښکاري چې ولسمشر د وکیلانو له سخت فشار سره مخ و. د سرنوشت په وینا کېدل چې ولسی جرګه به د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس قانون ته په ندرناوي او خیانت په تور لوی جرګې ته معرفي کړي. د سرمقاله لیکونکي په انداز ښکاري چې همدغه ګواښونو ارګ اړیس چې د ولسی جرګې د کار دوام ومني. دغه شان وی ساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کاري مودې غزول سیاسي پریکړه ده او هیڅ قانوني مشروعیت نه لري. ورځپاڼې د حقوقي چارو د شنونکو په حواله لیکلي چې د اساسي قانون 3 ماده صراحت لري چې د ولسی جرګې د 14 تقنینی دورې کار د چنګاغ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او له هغې وروسته د دوام د تړاو په اړه هیڅ ډول توجیه نشته. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د پخواني رئیس ګل رحمان قاضي له قوله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو لوړه ده او د جرګې د کار دوام هیڅ ډول قانوني او حقوقي مشروعیت نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپله سر مقاله کې رامنځته شویو ناندو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوس چې افغان حکومت او په سر کې ولسمشر غني د ولسی جرګې د کار د دوام د اړتیا په اړه د هیواد د بیلابیلو پرګنو له استازو سره تر اوږدو سلام مشورو وروسته د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانولو پورې د ولسی جرګې د دندې د دوام لارښوونه کړې، دا یو پر ځای اقدام ګڼل کیږي او په کار ده چې حکومت له ژمنې سره سم د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې همدا موضوع راخیستې ده. د انیس سر مقاله لیکونکي لیکلي چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتل سره دای و ډیره خا پریکړه وا، ځکه د د پوینا په بل هر لارې سره به اساسي قانون لا زیات نقص شوی وو او لبل پلاوه به پراخو سیاسي ناندرو ته هم زمينه برابره کړې وه. د سر مقاله لیکونکي پوینا اوس خلک انتظار لري شي د ولسی جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام د اصلاح سم مهالويش اعلان او حکومت په خپل کاري لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. قسیم سولمل پرې راپور لري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمېر بهرنیو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک شوو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت ما در این 100 روز
شغل ربانی وی زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دی. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې له خپلو لویدیځو او سیمه ییزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایتالیا سره د همکاریو ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکاري موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې د غرض ویل چې د افغانستان بهرنۍ اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت سفارت په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړی دغه راز ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز اتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو د جوړولو لپاره دا مهال په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړېدو وروسته به یې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسی و یا دکتورین سیاست خارجی
دی وی د اساسي اصولو یا د بهرني سیاست د کرښو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل زما له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملاً کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو په راجلبولو او د یو روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو بیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپلو اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
د ژوند رنګونه
تاسو مو اول نوم را ته واخلئ.
زما نوم نصیر احمد نورزاد دی. زه د پارول اوسیدونکی د شاګرد ولسوالۍ.
څه کوئ؟
زه د انسټیټیوټ ساختماني کې محصل اوس څوارلسم صنف کې.
کابل کې اوسې که پروان کې؟
نه هلته هلته لیلی نه لري خو اتاق کې
درسونه دي. هلته ویلي دي دولسم
صنف. دولسم درسونه هلته غوربان کې ویلي.
څنګه راغلی کابل ته او دغه رشته دې څنګه انتخاب کړه؟
دا مې د کانکور امتحان ورکړی او د کانکور طریقه هلته راغلو. بیا دا ما زموږ د زړه د خوښې رشته وه د موږ انتخاب کړی هلته راووتلو.
اوس یعنی تاسې رشته چې څوک وایي بیا په راتلونکي کې څه شی کولی شي؟
په راتلونکي کولی شي چې دا څوارلس کاله وي بې نمرې کادر واخلي نورو ته پوهنتونو ته وځي. کولی شي چې بیا داس وړاندې بوځي د انجینر وځي.
درسونو کې څنګه یې چې صادقانه وایي؟
درسونه کې چې شکر دی ښه یو فیصدي ښه درس وایي.
کله چې فرزن مکتب دې پیل کړی دی تر اوسه په کوم صنف کې دې تر ټولو ښې نمرې وړي دي؟
ما تر صنف اول نه تر صنف هفته پورې لومړی بیا صنف پاف نه تر صنف نو پورې او لومړی بیا بیا مشکلات اقتصادي او بیا صنف نو نه پورې تر دولسم پورې دو لومړی.
یعنی فکر کوي چې دغه اقتصادي مشکلات چې وي خامخا تاثیر کوي په انسان؟
ولې نه کوي؟ اقتصاد ضعیف درس چیرته ویل سي دغیر اقتصادي.
اوس چې دلته تا ویل چې زه په کوټه کې اوسم، یعنی دغه دیګ بم په خپله کوي کالی بم په خپله وینځي؟
او اما څه دی بالکل.
بیا کور ته څومره وخت کې ځي؟
کور کې یو میاشت باید یا دوه میاشت باید کوم دفعه کار رخصتي وسي زو کنه.
نو ته اقتصادي مشکلاتو خبره وکړه، اوس حل دي که دلته د درس تر څنګ کله کار هم کوي؟
نه دا کار بار افغانستان کې چیرته کار بار دی دکې ښه دی شکر او شکر یې دسې نه لکې.
کلي کې به ځمکې وي که څنګه؟
ځمکه ستا دی خو امنیت نشته دی.
یعنی څه نه کارای پکې؟
کار لیم دی خو غنم مانم دسکې شی نه کار دی.
بیا نو لونو ته به ته ورځې؟
او دا تمونه له خیره پاس در روزی بلوش
که زمینداری خوان در کوي که زړه دی چاو دی ورنه.
والا نه او څنګه کو چویم نه کی
نه کی وای پی کی نه تیخت نشتا. شون سره دی خوشاله خفای
او واره نه زما سره خوشاله بالکل.
بس خدای دی خوشاله لره
خیر اوسه زواده.
مخکخه خزی
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بار هر کله کوم. نن په دې ونی زخ پرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زبا پراتلون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دې ته وهد سوالی سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لوستلی، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلوده سي هم انجینري انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل لاسه مگر ما حقوق انتخاب که دیل پاره سه افغانان تا خدمت وکم او که خیر آقه پا افغانستان که دخیر سور لراغ لب پیال دیر افغانان سرم رسته وکم انشاءالله
دی حقوق للاری تاسو افغانان سر چه کومک که ولیشه چه ساسو پسره کره؟
دی افغانان سر امید داره سه دیرم رسته وکرسم پچو برخو که حقوق زیاد برخه لری هم لخز سر هم لنارینو سر امید اسم رسته وکم که سول راغله لخیر سره او دلته په سویدن کې خوم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري، مګر زیاتر برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې دلوستلی هغه به شروع کړم، په هغه به پوه شم، بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړې او په حقوقي برخه کې کار وکړې؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو.